د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغلی نن جمعہ د 2019 کال د می میاشتې یو دیر شمه ده چې د خبرګول میاشتې لسم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن نهه بجې دي. د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سرټی کې ہیومن رائٹس واچ دا پاکستان پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره د شمالي وزیرستان د خړ کمر واقعې بی طرفه پلټنه وکړي. د ہیومن رائٹس واچ چارواکی وایي چې قانون دی عملی شي او د ځایی خلکو د بنیادی حقونو او آزادیو ساتنه دی وشي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل واکمنۍ نوې دوره د یوې شاندارې دستورې په ترسره کولو پیل کړه، خو دې دستورې ته د پاکستان وزیر اعظم نو بلل شوی. د دې خبرې معنی به څه وي؟ او د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د خلیج د عربي هیوادونو مشران بیړنۍ غونډې ته بللی او ورته خبرداری ورکړی چې ایران د خطې او نړۍ امنیت ته خطر پیښوي. بل پلو ټاکل شوی ده چې سبا د 50 اسلامي ملکونو مشران مکه کې سره راغونډ شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بشری حقونو د څار نړیوال تنظیم یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر چارواکو غږ کړی چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د می د شپږویشتمې نیټې په پیښه کې دي د کم از کم دریو کسانو وژل کېدل په بی طرفه ډول وڅېړي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا برخې ډایرکټر براډ اډمز د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې په خړ کمر کې د خلکو د وژل کېدو په هکله غیر یقیني صورت حال ته په کتو سره په کار ده چې د پاکستاني چارواکو لخوا یو فوري شفاف او بې طرفه پلټنه وشي. براډ اډمز زیاته کړې ده چې ځایي چارواکي باید دا ډاډ ورکړي چې په سیمه کې د خلکو د بنیادي حقونو او آزادیو خیال وساتل شي او د سیمې د خلکو شکایتونه دې واورېدل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر پاکستانیانو غږ وکړ چې د حکومت د پیش کړی شوي سکیم نه دی ګټه واخلي او خپلې ټولې پټې شتمنۍ او خفیه بینک اکاونټونه دی براله کړي. هغه وویل د پټو شتمنیو پر اخره کولو سره به خلک ټیکسونه ورکړي چې دا به هم حکومت ته ګټه ورسوي، هم عام ولس ته، او هم به په خپله د شتمنیو د خاوندانو زړه آسوده شي، ځکه بیا به هیڅ کومه حکومتي اداره هغوی ونه ځوروي. عمران خان په یوې ویډیویي وینا کې چې بیګا خبره شوه وویل چې د شتمنیو او پټو بینک اکاونټونو د ښکار کولو سکیم به د جون تر دیرشمې نیټې پورې پر ځای وي، او که په دې موده کې چا خپله پټه شتمني ښکاره نه کړه نو بیا به حکومتي ادارې د هغوی په ضد قانوني کارویان کوي. وزیر اعظم عمران خان په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان د ټولې آبادۍ نه یوازې 1% خلک ټیکسونه ورکوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپل د کار دویمه نوې دوره پیل کړه. په وی دستوري کې چې په همدې ویاړ په نوې ډیلی کې په صدارتي ایوان کې جوړه شوې وه، خواوشا 8000 میلمانه بلل شوي وو. د میلمنو ترمنځ د 8 گاونډیو ملکونو مشران هم شامل وو، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نو بلل شوی. د مودی د وزیر اعظمۍ په اول دور کې دغه سي د سوري ته د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف بلل شوی وو، خو دا ځل ښکاري چې د هند او پاکستان تعلقات تر پخوا خراب شوي دي. د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د خلیج د عربو هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې د ایران د جوهري وسلو او بالستیکي میزایلونو د پروګرام مخته تلل د خطې او نړۍ امنیت ته ګواښ پیښوي. ملک سلمان د خلیج د عرب ملکونو په یوې بیړنۍ غونډې کې چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ جوړه شوې وه وویل چې د ایران ګواښونکو عملونو په اوبو کې نړیوال تجارت او تیلوړونکو بیړیو ته خطر پیدا کړی او د ملګرو ملتونو د تعهداتو سرغړونه بلل کیږي. سعودي عرب په مکه مکرمه ښار کې د دریو غونډو کوربه دی. لومړی یې بیګا شپه وه چې یوازې شپږ عرب ملکونه پکې شامل وو. دویمه یې نن ده چې د عرب لیګ ملکونه به پکې وي، او درېیمه به یې سبا د جمعې په ورځ وي چې هغه بیا د اسلامي ملکونو د تنظیم غونډه ده او 50 مسلمان ملکونه پکې برخه اخلي. د امریکې صدر ډانالډ ټرمپ یو ځل بیا پر رابرټ مولر سخت ټکونه کړي دي. مولر هغه کس دی چې د امریکا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې او ورسره د ټرمپ د کمپاین د احتمالي سازش پلټنو ته ګمارل شوی وو. مولر څه موده مخکې خپلې پلټنې ختمې کړې او په هغو کې صدر ټرمپ په کومې خلافکاري ملزم ونه ګرځاوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
یام خراغلی دا بیوی دیو دا و ز ساسو پر با فاوت لامنی ما و سم رازو تفصیلی رپورتونو تا دا بشری اقونو دا تار نریوال تنظیم یا هیومن رایتس واچ دا پاکستان پر چارواکو غا کردی چه دا بشمالی وزیرستان پا خرد کمر سیمه که دا می دا شپگوشتمی نیتی پا بی طرف نیتی پی خده پا بی طرف دولو چیدی. په خړکمر کې د پیخي جزئیات روسه په پوره توګه نه دی بربند شوی. پوز ملامتي پر پی ټی ایم اچوي او پی ټی ایم بیا پوز ملامت ګرځوي. هیومن رائټس واچ په نیویارک کې یو نړیواله اداره ده د بی طرفه او فوري پلټونو غوښتنه کوي. نو شیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د هیومن رائټس واچ د ایشیا برخې ډایرکټر براډ ایډم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل چې په خړکمر کې د خلکو د وجل کېدو په حق له غیر یقیني صورتحال ته په کتو سره پکار ده چې د پاکستانی چارواکو لخوا یو فوري شفاف او بهتر په پلټنې وشي. که څه هم د هغه پیښې له امله د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د شمیر په هکله قسمه قسم رپورټونه ورکړل شوي، خو هیومن رایټس واچ د پاکستان د پوز د بیان شمیره په ګوته کړې او ویلي دي چې د کم از کم دریو کسانو وژل کېدل وڅېړل شي. په شمالي وزیرستان کې د خړکمر خونړۍ پیښې وروسته د پاکستان پوز بیان جاری کړی و او پکې ویلي وو چې ګنې یوې ډلې د پوز په چیک پوسټ نیخ په نیغه ډزې وکړې. عسکرو لومړی په پرمنه توګه د حمله کوونکو د خورولو کوشش وکړو، خو بیا یې د ډزو په ځواب کې هوایي ډزې وکړې. د پوز د بیان تر مخه بیا کله چې د پوز 15 ځوانان زخمیان شول، عسکرو په خپله دفاع کې په هغوی مبینه حمله کوونکو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې ځاني زیانونه وشول. پوز د وژل شوو کسانو شمیر درې ښودلی، خو د پی ټی ایم یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي چې دوی ډزې نه دي کړې، بلکې پوز پرې ګولې ورولې دي. داوړ چې اوس د پولیسو په ریمانډ کې دي زیاتوي چې په خالي لاس او په داسې حال کې چې ګلونه یې په غاړو له چیک پوسټ تیر شول او بیا عسکرو پرې له شا ډزې وکړې. د خړکمر خونړۍ پیښه د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وغندل شوه او د پارلماني څېړنو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم د پیښې غندنه کړې او ویلي دي پکار ده چې دا غمجنه واقعه رامنځته شوې نه وي. د پی ټی ایم کارکنان په ریاست تورونه لګوي چې حقایق پټوي او په پښتون ژغورنې غورځنګ او مشرانو یې بې بنیاده اف آی آر درج شوې دي. په همدې حال کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار تنظیم بیا د خلکو د حقوقو په خوندي کولو او په قانون د عمل درآمد ټینګار کړی دی. د هیومن رائټس واچ د ایشیا برخې مشر براډ ایډمز وای په شمالي وزیرستان کې د امنیت ساتلو او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د قانون په ځای کول ضروری دي. د هیومن رائټس واچ تنظیم د احتجاجونو په مهال د ملګرو ملتونو ضوابطو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي امنیتي ځواکونه یوازې هغه وخت کولی شي چې ډزې وکړي چې د احتجاج کوونکو لخوا د وژنې یا سخت زخمي کولو غټ خطر رامنځته شي. همداشان دا هم ویل شوي چې د احتجاج تنظیم کوونکي باید خپلو ملاتړو ته پام وساتي چې د احتجاج په وخت تشدد جوړ نه کړي. براډ ایډمز پاکستان ته دا هم ویلي دي چې ځایي چارواکي باید دا ډاډ ورکړي چې په سیمه کې د خلکو د بنیادی حقوقو او ازادیو خیال وساتل شي او د خلکو شکایتونو ته په صادقانه ډول وکتل شي.
یام خراغلی او سم د هند په لور د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل واکمنۍ نوې دوره د وی شاندار د سوری په تر سره کولو سره پیل کړه. خودی د سوری ته د پاکستان وزیر اعظم نو بلل شوی په داسې حال کې چې د نورو گاونډیو ملکونو مشان حالته حاضر وو. د دې خبرې معنی به څه وي په دغه رپورت کې له سمینه احسن نووري.
د نریندرا مودی په دویم ځل د ملک د وزیر اعظم په حیثیت سوګند پورته کولو دستوري تقریبا 8000 میلمانه راغوښته شوی وو. په دغه کې د ایشیا د ملکونو لکه بنگلاديش، بوتان، نیپال، سریلانکا او میانمار حکومتونو مشران هم شامل وو. خو دې ځل لا واضح هوا چې پاکستان ته بلنه نه ده ورکړې شوې، څنګه چې تیر ځل د مودی سوګند پورته کولو دستوري دپاره د هغه وخت پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ورکړې شوې وه. د سیرنکارانو په نظر کې دا ښایي چې هندوستان به د پاکستان سره امن خبرو ته دومره زر واپس رانه شي. د پاکستان سره حالات او تعلقات د پلوامه حملې نه پس ته سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. د پاکستان لخوا په دې ویل شوی د هندوستان داخلي سیاست د دې اجازت نه ورکوي چې وزیر اعظم عمران خان ته دې بل نه ورکړي شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو خبری ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نریندرا مودی ټول انتخابي کمپین د پاکستان پر ضد د کرکې نه ډک وو. نو بیا د دې تمه ساتل نه دي په کار چې دومره زر به دغه فکر بدل شي. دې نه مخکې د رویټرز خبرونه هم وو چې نوی دلی په وزیر اعظم عمران خان د مودی سوګند پورته کولو دستوري ته نه رابلي. د مودی سوګند پورته کولو دستوره د 2014 کال نه ډیره غټه وه. په میلمانو کې غټ غټ کاروباریان، د هندوستان فلمی صنعت هنرمندانو سره سره د قرغزستان او موریشیس حکومتي مشران هم شامل وو. د ځلا د نریندرا مودی په انتخاباتو کې کامیابی هم د 2014 کال په مقابله کې ډیره غټه وه. دا کامیابی تومره غټه وه چې په لسیزو کې په لاول ځل بھارتیه جنتا پارټي د هندوستان هغه ډله جوړه شوه چې پر لپسې دوه ځله انتخاباتو کې پارلماني اکثریت ترلاسه کړو. بی جے پی پارلمان کې 303 څوکۍ ګټلې او د خپلو ائتلافیانو سره د 1515 سیټونو پارلمان کې 351 سیټونو کنټرول لري. دې غټې کامیابۍ سره سره د ځلا د هندوستان د خلکو تمې هم د مودینا ډېرې زیاتې دي. د مودینا تمې کېږي د ملک یو مضبوط واکمن به جوړیږي او اقتصاد به بیا نه په خپلو خپو ودرېږي. د بیروزګاری مسله به ختموي او ورسره به د هندوستان د زمیندارانو بدحال هم بدل کی. اخوا د نوی دلی سینټر فار پالیسی ریسرچ څیړنکار راهول ورما وای تمې خو ډېرې دي، خو په دې هیڅوک نه دی خبر چې مودی به دا مسلې څنګه حل کړي. د مودی دویم ځل د هندوستان واکمنۍ سنبالولو نه پس به په دې هم جوړ نظر ساتل کیږي چې حکومت د هندوستان اقلیتونو خصوصا د مسلمانانو باور بیا څنګه ګټي. د هغه د واک په لاولنۍ موده کې په ملک کې د اقلیتونو پر ضد د کرکې یا نفرت په بنیاد تشدد ډیر زیات شوی وو. تیره هفته د انتخابي کامیابۍ نه پس خپل وینا کې نریندرا مودی په قانوندانانو غږ وکړو چې د ټولو باور دې بیا ترلاسه کړي، او دا هم چې اقلیتي ټولنې د مخالفه پاټو لخوا پیدا کړې شوې خیالي یری کې ژوند کوي. خو د مودی حکومت نه دا تمه هم کیږي چې یو مضبوطه هندو ایجنډا به مخ په وړاندې بوزي، او په دې ایجنډا کې په 1992 کې ایودیا ښار کې وران کړې شوې بابری مسجد په ځی باندې یو مندر هم جوړول شامل دي. نریندرا مودی خپل انتخابي کمپین کې ځان د یو قوم پرستا په حیثیت خلکو ته وړاندې کړی وو، او د خپل منشور خپرولو په موقع هم ویلی وو چې قوم پرستی موږ ته جذبه راکوي او ښه واکمني جوړول زموږ مقصد دی. امکان ده ډیر ضربه نریندرا مودی خپل کابینه هم اعلان کړي چې پکې تمه کیږي د بی جے پی یو مضبوط مشر امیت شاه ته به مهمه وزارت ورکړی شي. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او اوس د ایران په حواله یو رپورټ ده. سعودي عرب پاچا ملک سلمان د خلیج عربي هیوادونو مشان بیړنۍ غونډې ته بلل یو ورته خبرداري ورکړی چې ایران د خطې او نړۍ امنیت ته خطر پیښوي. بل پلو ټاکل شوی ده چې سبا د 50 اسلامي ملکونو مشران مکه مکرمه کې راغونډ شي. نور جزئیات له نصیر کاکړ نه په دې رپورټ کې واورئ.
د پنځشنبه پر ورځ د عربي او مسلمانو هیوادونو څخه مشران په سرمشري زغونډه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان مقدس شهر مکه ته روان وو. سعودي عربستان له خپل غلیم ایران سره په کړکیچ کې د زیاتوالي په جواب کې د غونډه په تازه رابلل ده. د پنځشنبه ماښام د خلیج د همکارۍ د شپږ غړیزي شورا غونډه وسوه. ورسته به د عرب لیگ د 22 هیوادونو بیړنۍ غونډه کیږي، خو شام به پکې شامل نه وي چې غړي توب یې لا تر اوسه ځنډیدلی دی. دریمه او اخیری سرمشریزه غونډه به د جمعې پر ورځ کیږي چې زیاته توجه به د فلسطین پر ریاست او ازادي باندې وي. دغه غونډه کې به د 50 اسلامي هیوادونو د سازمان مشران برخه ولري چې سر دفتر یې په سعودي عربستان کې دی. د پنځشنبه په ماښام د خلیج د همکارۍ د شورا و بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د سعودي عربستان بادشا سلمان ویلي د ایران د نیوکلیایي او بلستیک میزایلو د جوړونې استعداد سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. هغه وویل دې میاشته و متحده عربي اماراتو ته نږدې د تیلو په ټنکرونو او په سعودي عربستان کې د تیلو په کویانو باندې بریدونه د ملګرو ملتونو د لوزنامو سخته سرغړونه ده او د ایران اقداماتو د تیلو نړیوال لیږد او د سمندر لاري نړیوال تجارت ته خطرونه رامنځته کړي دي. بلې لور د چهارشنبه پر ورځ د امریکا اعلی چارواکو په منځني ختیځ کې د ابراهام لنکن په نوم د سمندري بیړۍ پر ځای کولو دفاع کړې ده. د ابوظبي د سفر په مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالټن ویلي ایران په یقیني توګه تر ډیره حده د هغه ماین حملې ذمهوار دی چې د متحده عربي اماراتو وساحل ته نږدې سوي. ایران په دغه حمله کې د لاس لرلو ردونه کړې ده او په جان بالټن باندې یې تور لګولی چې هغه جنگ خوښوونکی دی، او امریکا ته د اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو په اړه ویلي چې اقتصادي ترګري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مورګن اورټیګس په دې ټینګار کړی چې امریکا له ایران سره جنگ نه غواړي.
is to end economic sanctions, to end the maximum pressure campaign. That's where we want to get. We want the Iranian regime to see these 12 things that Secretary Pompeo laid out and to come to the table, to talk to us, to behave like a normal nation.
هغه وايي په حقیقت کې موږ غواړو چې اقتصادي بندیزونه ختم کو، د زیات فشار کمپاین ختم کو، د هغه څه دي چې موږ غواړو ترلاسه کو. موږ غواړو چې ایرانی رژیم د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لخوا هغه 12 شیانو ته وګوري چې ورته ایشیې دي، او موږ سره دي د خبرو میز تراسي او د یو عادي هیواد په توګه برخورد دی وکي. دا خبرې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې د جاپان وزیر اعظم د صدر ترامپ و ټوکیو ته د سفر په وخت وړاندیز وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ به منځګړیتوب کوي.
The Prime Minister and Japan have a very good relationship with Iran. So we'll see what happens. The Prime Minister has already spoken to me about that. And I do believe that Iran would like to talk, and if they'd like to talk, we'd like to talk also.
صدر ترامپ وایي وزیر اعظم او جاپان له ایران سره ډیرې ښې اړیکې لري، نو موږ به وګورو چې څه کیږي. وزیر اعظم له ما سره په دې خبرې کړې دي او زه ډاډه یم چې ایران مذاکرات غواړي، او که دې خبرې کول غواړي موږ هم خبرې کول غواړو. خو چې کله د بهرنیو چارو د وزارت له ویاندې څخه پوښتنه وسوه چې آیا د یوه دریم فریق لخوا د منځګړیتوب امکان سته، نو هغې وویل چې تر اوسه خو داسې څه پلان نسته.
او د مطبوعاتو په برخه کې هم زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل د ایران په حواله یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د امریکې او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي ورځ په زیاتی دی. دواړه ملکونه د ممکنه جنگ نوړاندې د نړیوال مرستې د حاصلولو په تکل کې دي. د امریکې د مشهورې هفته ایزې نیوز ویک په تازه ګڼه کې د امریکې او د ایران د تربګنۍ په حواله د نامتو لیکوال د ډیوډ برینن یو معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی ایران سره په جنگ کې به د امریکې ملګري څوک وي. سعودی عرب او متحده عرب اماراتونه خود وړاندې نه مقابلې ته ځان تیاری. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د خلیج فارس گیر چاپی رسیمه کې د تیرو سومیاشتو راسي حالات توجن شوی دی، او امریکای زور لګولې دی چې د یورپ او د قطبی امریکای زاړه اتحادیان د ایران خلاف ځان سره بلګری کی. د مخبرای د ادارو پر ریپورتونو کې ویل کیږي چې د ایران لخوا امریکای یا اتحادیانو ته د پیخي خطرې په خبره اوس ډیر ملکونه شکونه کوي. په نیټو فوزی اتحاد کې شاملو اهمو ملکونو چې ټول عمر امریکې پسې په هر قسم جنگونو کې په پټو سترګو تللي دي، اوس امریکې ته نصیحتونه کوي چې د هوش نه کار واخلي او ایران سره په ایټمي لوزنامه ودرېږي. نیوز ویک لیکي چې صدر ترامپ په خپل منصب کې ناستو سره سم مشرق وسطا کې د ایران خلاف د یو اتحاد جوړولو الیزلې شروع کړي دي. د اسرائیل، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو د ایران خلاف یو اتحاد جوړولو کې کامیاب شوی دی. د دې دریواړو ملکونو اتحاد اگر که په ظاهر یو وړوکی اتحاد دی، خو د هغو اتحادیانو یو مضبوط نیټورک دی څوک چې د ایران حکومت نسکورېدل غواړي. خو بل طرف ته د ایران وزیر خارجه خاغلی جواد ظریف دې ډلې ته بی ټیم ویلې دی، په کوم کې چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن زید النهیان شامل دي. نیوز ویک خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د امریکې د یورپی اتحادیانو په مقابله کې د امریکې د مشرق وسطا اتحادیان د ایران په معامله کې ډیر ګرم لګي، او صدر ترامپ په شاټه پي چې د ایران په مذهبي بنیادونو جوړ حکومت رنګول لازم ده. د مثال په توګه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر د زیارت په ورځ په امریکا غږ کړی دی چې د ایران د خطرې د مخنیوي لپاره دی د هر قسمه طاقت استعمال ته تیار اوسي. د اوو پنځوسو اسلامي ملکونو د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په کانفرنس کې سعودي وزیر خارجه ابراهیم الاساف خپل تقریر کې ویلي دي چې د متحده عرب اماراتونو سمندر کې د تیلو په څلورو سمندري جهازونو او د سعودي عرب د تیلو په یو پایپ لاین په یمن کې د حوثي یاغیانو د حمله تر مخه دا اوس لازمه شوې ده چې د سرتیزو او د ترهګر ګوندونو د حملو جواب وکړي شي. الاساف د سیمې ملکونو ته په کلکه سره ویلي دي چې د دې حملو سخت جواب ته د ځانونه تیار ساتي. الاساف دا هم ویلي دي چې ایران د یمن د حوثي یاغیانو په شا ولاړ دی، د کومو خلاف چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو د نورو اتحادیانو په ملاتړ فوجکشي شروع کړې ده. امریکا په دې جنگ کې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو له د فوجي سازو سامان رسولو کار کوي. نیوز ویک لیکي چې د سعودي عرب وزیر خارجه الاساف خپل دا بیان د امریکې او د متحده عرب اماراتونو ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په یو نوي لوزنامه د دستخط کېدونه پس لږ سات وروسته ورکړی دی. د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار او د صدر ټرمپ نږدې ملګري جان بولټن او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن النهیان په خپل یو شریک بیان کې په دې لوزنامه ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. هر کله چې اسرائیل خود شروع نه مشرق وسطا کې د ښي لاس په مثال د امریکې اتحادي دی. د اسرائیل وزیر اعظم د 1300 هفتو راسي د ایران په معامله کې چپ شوې ده، خو ایران سره د ایټمی لوزنامې ختمورو د پاره د ټولو نه زیات زور په صدر ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو لګولې وو. اگر که بنجامین نتنیاهو نن سبا اسرائیل کې راپور ته انتخابي لانجو کې سخت انخته ده، خو دې په سیمه کې د ایران د ټولو نه زیات مخالف ده. اسرائیل په شام کې د ایران په مورچو یو شمیر حمله کړې دي چې مقصد شام نه د ایران وستل دي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې صدر ترامپ په یو وخت په ایران د حمله او ایران سره د خبرو کولو پالیسی اختیار کړی ده، خو په حقیقت کې صدر ترامپ په ایران د حمله کولو مخالف ده. تیر هفته صدر ترامپ خپل یو بیان کې په صفه ټکو کې ویلي دي چې زما په ایران د حمله کولو هیڅ شوق نشته، خو د سیمې طاقتور اتحادیان او ځینې خپل ستر ملګري راپسې شوي دي چې ایران سره لاس واچوم.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د امریکا د ټولو پوځونو لوی مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي ځواکونه به یې د تروریزم ستونزې ته د حل تر موندلو پورې په افغانستان کې پاتې وي. جنرال ډنفورد وویل هیڅوک داسې وړاندیز نه کوي چې امریکا پرته له دې چې د ترهګرۍ سره په جګړه کې زموږ د ګټو مسلې ته حل وموندل شي له افغانستان څخه ووځي. نور حال پرې له محواش جلیل نه په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د ګډو پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي چا هم د افغانستان نه ترهګرۍ د مخنیوي بغیر د امریکایي پوځیانو د وستلو وړاندیز نه دی کړی. نوموړي دا خبره د امریکې د سیډنو په یوه اداره بروکینګز انسټیټیوټ کې کړې ده. په خبرو اترو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو روان پړاو او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پاړه د طالبانو د غوښتنې په حق لا چې کله د هغه نه د وایس اف امریکا یو خبريال پوښتنه وکړه نو هغه وویل
suggested that the United States is going to leave Afghanistan without our
کیا هم د افغانستان نه د ترهګرۍ د مخنیوي بغیر د امریکایي پوځیانو د وستلو وړاندیز نه دی ورکړی.
په دغه بحث کې جنرال ډنفرډ زیاته کړه چې په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ په موجود کې باندې خبرې نشي کېدلې.
Our fundamental interests are counter-terrorism presence in South Asia in support of a broader South Asia strategy.
زموږ نمرې یا بنیادی مفاد په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او موجودیت ته او دغه د سویلي ایشیا لپاره زموږ لوی استراتیجی ده چې موږ به ترې په سال هم نه پشا کیږو.
جنرال ډنفرډ د 2015 راهسې د امریکا د ګډو پوځیانو مشر دی. نوموړي د امریکا دفاعي تګلارې ټاکي او د 20مې پیړۍ د امنیت او استخبارات لپاره یې د سلور جمعیو په نوم مشهور چوکاټ جوړ کړی. د دې معنی دا ده چې امریکا ته د 15 محاذونو خطر دی. په دغو 15 کې سلور ملکونه روس، چین، ایران او شمالي کوریا دي او 15م یې اسلامي توندلاریتوب دی. په بروکینګز کې سوالونو ته جوابونه کې هغه ویل چې د امریکای ته خطر د 2014 په مقابله کې اوس کم شوی دی. هغه ویل داعش اوس هغه شان مضبوط نه دی، خو روس د امریکا او نړیوال ټولنې لپاره په شام، ختیځ یوکرین او په یورپ او امریکا کې په ډیموکراسۍ کې د مداخلتونو په وجه یو چیلنج دی. د ایران په هکله هغه ویل چې د ایران لخوا هر وخت امریکا او د امریکای ملګرو ته خطر دی او دا خطر بدل بدل نوعیت لري، کله یمن، کله خلیج فارس او کله په شام او عراق کې د ایران په لور ډلو لخوا رامنځته کیږي. هغه ویل که په سیمه کې داسې څه وشول نو د ایران مشرانو ته ویل دي چې امریکا به بیا هغوی د دې ذمہ ورګني.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ یو ځل بیا پر رابرټ مولر سخت تنقیدونه کړي دي. مولر هغه کس چې د امریکا د 2014 کال سیزارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې ورسره د ترامپ د کمپاین د احتمالي سازش په لټونو ته ګمارل شوی و. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
سر ترامپ یو وار بیا داوا کړی چې مولر رپورټ کې د پاک ساګ ګرځېدلې او دا چې خصوصي وکیل رابرټ مولر سیاسي او شخصي عزائم لرل. د صدر په وینا رابرټ مولر ته دا کار اډو سپارل نو پکار ځکه چې هغه ترامپ نه خوښوي. سر ترامپ دا داوا هم کړی چې رابرټ مولر د په دویم وار د اف بی آی ادارې مشري غوښتله او هم د دې کار په غرض هغه د پسې د کور وایټ هاوس ته راغلی و چې صدر دې د اف بی آی وفاقي تحقیقاتي ادارې مشر وټاکي. سر ترامپ وایي چې کله هغه د دې کار نه انکار وکړو نو په بل ورځ باندې رابرټ مولر خصوصي وکیل جوړ کړی شو. چا سره هم داسې ثبوت نشته چې ترینه ثابتېږي چې رابرټ مولر یو وار بیا د اف بی آی ادارې مشر جوړېدل غوښتلی وي یا یې صدر ترامپ په حق لا دغه سیاسي نظر چاورېدلی وي. صدر ترامپ داوا کړی چې رابرټ مولر سره کاروباري اختلاف لري او وایي رابرټ مولر د اف بی آی ادارې مشر جیمز کومن نږدې ملګری او کله چې صدر ترامپ هغه د خپلې وظیفې نه فارغه کړ نو رابرټ مولر په دې باندې ډېر سخت په قهر شو. ډونالډ ترامپ دا هم وایي چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو په وخت د هغه سیالي میرمن هیلری کلینټن ملګري او د صدر ترامپ مخالفین د رابرټ مولر په ټیم کې شامل وو او دوه کاله پورې د ده لپاره ثبوتونه راغونډول. تیر ورځ خبري غونډې ته په خپله وینا کې رابرټ مولر ویلي وو چې داسې شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي د کوم په اډانه چې صدر غټ جرم پې ثابت شي، خو زموږ د هغه په اړه پلټنې دا هم نه ثابتوي چې ګنې هغه د غلطو څخه پاک ساک دی. تیر ورځ خبري غونډې ته خپله وینا کې رابرټ مولر ویلي وو داسې شواهد ورته نه دي ترلاسه شوي د کوم په اډانه چې په صدر غټ جرم ثابتېږي، خو موږ د هغه په اړه پلټنې دا هم نه ثابتوي چې ګنې هغه د دغه غلطو څخه پاک دی. د رابرټ مولر په وینا کې موږ لږ هم باوري وي چې صدر ترامپ څه جرم نه دی کړی نو موږ به وړاندې ویلي وو. رابرټ مولر په خپل رپورټ کې د درزن څخه زیات داسې واقعاتو او شواهدو ته اشاره کړې د کم لاندې چې صدر ترامپ سو وارې د جرمونو مرتکب ګرځېدلې او د انصاف یا د قانون په لار کې خنډ جوړ شوی، خو رابرټ مولر وایي صدر ترامپ باندې جرم ثابتول د دغه د پلټنو مقصد نه و. د رابرټ مولر د دې وینا پس ډیموکرات مشرانو خصوصا د کال 2020 امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره ډیموکرات کاندیدانو د صدر ترامپ ته مؤاخذه یا د امپیچمنت خبره شروع کړي، خو د کانګرس سپیکر میرمن نانسی پلوسی وایي پتاده کې سګام نشي پورته کېدی. د میرمن پلوسی په وینا تر سوچ ورسره ټول شواهد نوی پلاس نو د مؤاخذه یا د امپیچمنت خبره کول بیکاره خبره ده. د هغې په وینا انتخاباتو کې ولاړ کاندیدانو لپاره درناوی لري او دوی د رایې د اظهار ازادي هم لري، خو دوی د موږ ته چلونه نه ښایي. تیر ورځ صدر ترامپ د رابرټ مولر د وینا او د ډیموکراټانو د غوښتنو په ځواب کې ویل کله چې غټ جرم نوي شوي یا وړوکی جرم نوي شوي نو ته څوک پاغه په بنیاد مؤاخذه کول شي. د امریکا د اساسي قانون سلورمه ماده دویم جز دلاندې کله چې د امریکا صدر، د امریکا نائب صدر یا یو سرکاري نوکر په غداري، رشوت، غټ او وړو کې جرم باندې ککړ وګرځي، نو باید چې د مؤاخذه د لارې هغه د دفتر نه لری کړی شي او عدالت ته بوتلی شي.